لیمه شه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخ کې افغان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. له هغې ډلې په کندهار کې 350 بستریز روغتون او په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه نور مسایل هم لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. او د لیبیا حکومت وایي چې د خلیفه هفتر په نوم ملیشه ډلې نن ترابلس ته نږدې هوایي بریدونه کړي دي. 40 کډوالې وژلي او 80 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي ولسمشر به د ځینو ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. د کندهار د والی دفتر ازادي راډیو ته مخکې ویلي ولسمشر غنی د کندهار په عینو مینه کې 350 بستریز روغتون، په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه او له کندهار تر هوایي ډګر پورې سړک چې د کندهار د مخکینی وژل شوي امنیه قمندان جنرال رازق په نوم نومول شوی پرانیزي. ولسمشر چې سهار وختي کندهار ته رسېدلی هلته ممکن دوه ورځې تیرې کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پوهنتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین وایي
و ما هم د جوړیان هستیم
چې ریاست محترم امنیت یوازې دومره تاییدولی شو او یو خبر یو چې د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پانتون د شرایطو د پانزي دوه استادان له پانتونه د باندې نیولي. لوړو زده کړو وزارت دغه استادانو نمونه یاد نه کړل، خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر د آی په نمونو د کابل پانتون دوه استادان په شرایطو پانزي کې د افراطیت د ترویج په تور نیول شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم تر اوسه پورې په دغو دوه استادانو د لګېدلو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دې قولي اردو په یوې خبر پاڼې کې ویل شوی مولا راز محمد د سې شمې په ورځ د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې له 9 نورو وسلوالو سره وژل شوی. خبر پاڼه وایي د اندخوی په دوو کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد لا هم عملیات دوام لري. افغانز د کوون کې په خوندزیو کې د خونکو لخوا د ویختو لقې چکولو خوندې شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې وزیر مروس بلخی د لارخونی لمخې لدی ورسته هیڅ خونکې حق نه لري چې د زده کوونکو ویختان خې چکړي. دغه وزارت ویاندې نوریان نزهت پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل
چون این مسئله شکایت برانگیز شده بود
ځکه د کار جنجالونه راپورته کړي وو او یو شمېر زده کوونکو فکر کاوه چې دا مسئله سپکاوی دی او هغوی ته له روحي او رواني پلوه زیان رسو. د افغانستان د پوهنې په نظام کې له څو لسیزو راهیسې د نظم، ډسپلین او همدارنګه د پاکوالي په خاطر زده کوونکي د لویو ویښتانو له لرلو منع کېدل. له همدې کبله په ښوونځیو کې ځینو ښوونکو د هغو زده کوونکو چې لوی ویښتانې درلودل ویښته غوڅول څو کمولو ته اړ شي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز تر یو هوایي برید لاندې راغلی چې 40 کسان پکې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د پیښې زیان کډوالو ته رسېدلی. د لیبیا د روغتیا وزارت ویاند ملک میرست ویلي برید د کډوالو توقیف ځای باندې چې د ترابلس ګاونډ تاجورا سیمه کې موقعیت لري نن شوی. د لیبیا ترابلس میشته حکومت د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ملیشو ډلو چې خلیفه هفتر مشري کوي د دې برید مسؤوله بولي. په ترابلس کې سیمه ایزو رسنیو ویلي د خلیفه هفتر ملیشو یو توقیف ځای ته نږدې د ملیشو یو کمپ په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولی. د لیبیا د ملي پوز په نوم ملیشه ډلې له اپریل راهیسې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن لیبیایي حکومت پر ضد جګړه کوي. د هفتر ځواکونه د لیبیا ډېره ختیځ او جنوبي برخه کنټرولوي، خو په جون کې د ترابلس متحده ملیشو د پلازمینې جنوب ته په 100 کیلومتره کې د ګوریان ستراتیژیک ښارګوټی په بیانیولو سره دا ډله تر یوې اندازې په شا کړه. اروپا، چین او روسیه له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقه تجمن پاتې شي. د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو ګډه اعلامیه کې وویل د ایران له خوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غني شوو یورانیم اندازه 300 کیلوګرامه ته رسولي. دا هغه څه چې د اټومي تړون په اساس باید نوی شوي. چین چې له ایران سره د اټومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی، دغه هیواد له خوا له ټاکلي حده په زیاته اندازه د یورانیم په غني کولو خواشینی ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا په متحده ایالاتونو اچولي او ویلي دي له حد زیات فشار د ایران د دغه اقدام سبب شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی څو هغه فوځي اډاله نږدې وګوري چې پکې اورلګیدنې 14 روسي سرتیري وژلي. ولادیمیر پوتین دا پیښه زړه بوګنوونکې بللې ده. هغه دفاع وزیر ته امر کړی چې د پیښې سیمې ته ورشي او د سیړنې بهیر له نږدې تعقیب کړي. له پوتین سره د سې شنبې د ورځې په لیدنه کې د روسیې دفاع وزیر همدارنګه دنده واخیسته چې له ټاکل شوې کمیټې سره به د روسیې په یو اوپتل کې د اورلګیدنې علت پیدا کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې په یو اوپتل کې په داسې حال کې چې یوه څېړونکې ډله یې انتقالوله اور ولګېده او د روسیې 14 سمندري نظامیان یې ووژل. د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره مخ کیږي. د دوی لوبه په ځایي وخت په 10:30 بجو د انګلستان د دورهم په چسترلو سټریټ سټډیوم کې پیلېږي. که هر یو لوبه وګټي په سیمی فاینل کې ځای پخوي. دواړو ټیمونو په نړیوال جام کې تر اوسه 15 لوبې ګټلې. تر دې مخکې پرون د هند کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش ټیم ته ماته ورکړه او له استرالیا وروسته د دویم ټیم په توګه نیمه پایلو بیت ووت. تمه ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپل وروسته نهمه لوبه کې له ویست اندیز سره مخ شي. افغانستان اته پر لپسې لوبې للی او ویست اندیز یوازې یو غټلې. خبرونه مو واوریدل. بیا هم دا خبرونه که غواړی ویل ولې د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې افغان حکومت ویاند صدیق صدیقي وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي شي.
یکی از اولویت‌های اصلی رئیس جمهور افغانستان پروسه صلح است و ما صدر افغانستان هستیم تمام منافع مردم افغانستان او حفظ شود.
افغان ولسمشر اشرف غنی کندهار ته تللی دی. تمه ده چې هغه هلته د عینو مینې په پروژه کې 350 بسترې روغتون او همدارنګه په دامان ولسوالۍ کې سولري برېښنا پروژه پرانیزي. د افغانستان ځینې خبریالان وایي د حکومت ویاندویان دوی ته په وخت ځواب نه ورکوي. لاغې ډلې خاطر پردیس
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه ادارات کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ایران غوښتي چې اټومي تړون ته ژمن پاتې شي او له زغم کار واخلي.
موږ پریزوایم ناشخ ایرانسکیخ کالیګ
له خپل ایرانی دوستانو څخه غواړو چې له زغم کار واخلي. څو د اټومي تړون مهمه ماده د نړیوالې اټومي ادارې سره ژمنې او په هوکړلیک کې نور مقررات رایت شي.
دا وروسته له هغه چې ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ غني شوي ایرانیم له 300 کیلوګرامو زیات شول. دا هغه څه چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې باید نه وای شوي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټي خوندي پاتې شي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په قطر کې بین الافغاني خبرو ته هم محتاطانه خوشبيني وښوده. تمه کیږي د جولای په 1 او 2 په قطر کې د جرمني په کوربتوب د طالب استازیو سره یو شمېر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې غړي غونډه پیل کړي. د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړی به د قطر په غونډه کې ګډون ونه کړي. طالبانو تایید کړی چې د جولای په مواتمه با لیوش میر افغانانو سره خبرو تکینی. اجملان دا و نور جزیات
دغه کور دین دغه
د قطر بین الافغانی غونډه ته څلور ورځې پاتې دي، خو تر اوسه یې ګډونوال نه دي مشخص شوی. د افغانستان حکومت هیڅ استازی نه ورستی. یو شمیر نور سیاستوالو هم هڅې سرګندېږي ځان شاته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبه په ماخام ازادي رادیو ته وویل حکومت د یوې داسې سولې غوښتونکی دی چې پکې د ټولو افغانانو ګټې وساتل شي. نو موري ويل دا داس غوندو لجوړیدو سره مخالفت نه لري، خو د دې غوندې لپاره د ولسمشر د ویان خوشبيني محتاطانه
به خوشبین به تلاش کنه، خوشبین به تعهد
خغلی صدیقی وایي موږ د نړیوالې ټولنې زموږ د متحدانو او په ځانګړې توګه د امریکا، جرمني او نورو هیوادونو هڅو او ژمنتیا ته چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې کوي سو د سولې پروسه په یقین بدله شي خوشبین یو، خو ټینګار کوو چې د ولسمشر یو اصلي لومړیتوب د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د داسې سولې غوښتونکي یو چې د ټولو افغانانو ګټې پکې وساتل شي. ټاکل شوې د قطر د بین الافغاني غونډه د برګهاب په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شي. جرمني او قطر به په شریکه د دې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللې. تر اوسه پورې څو ځلې افغان سیاستوالو د طالب استازو سره کتلي، خو د دې غونډو نه وخت د اروپا یا امریکا په لاس کې نه و. د ولسمشری د څوکۍ یو کاندید محمد حنیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته د یو شمیر نورو سیاستوالو سره ورغلی و، د قطر د یک شنبه او دو شنبه د ورځې په غونډه کې ګډون نه کوي. د خغلی اتمر ویان قادر شاه د سی شنبه په ماښام ازادي رډیو ته وویل دوی د هر هغې غونډې او ناستې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. موږ غواړو د دې کانفرنس د اجنډا په اړه او دا چې څوک پکې ګډون کوي ډیر معلومات ترلاسه کړو. موږ د معلوماتو په ټولولو بوخت یو. په دې غونډه کې به ښاغلی اتمر او مرستیالان یې ګډون وکړي. دې ناستې ته د بین الافغاني غونډې نوم ورکړل شوی، ځکه تمه کیږي چې له طالب استازو سره به پکې یو شمېر افغان سیاستوال، مدني فعالان او خبریالان برخه واخلي. دا هم ویل شوی چې ښایي د غونډې د ګډونوالو شمیر شپېتو تنو ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد چې واشنگټن کې اوسیږي له ازادي رډیو سره په خبرو کې د قطر د راتلونکي غونډې په اړه یو ډول خوشبيني وښوده، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډه کې اروپا او امریکا ښکیل دي. خغلی سمد په لاهور او مسکو کې د مخکینیو غونډو سره د قطر د راتلونکي غونډې توپیرونه داسې په ګوته کړل. خغلی سمد وایي توپیر دا دی چې دلته نړیواله ټولنه په ټولیزه توګه شامله ده. د جرمني، قطر او امریکا حکومتونه په دې غونډه کې رول لري. یقین لرم چې په سیمه کې له نورو سره هم په دې اړه خبرې شوې. هیچا یې مخالفت نه دی کړی. یو نوې پروسه یې پیل کړې، ځکه موږ افغانان په ځانګړې توګه هغه سیاستوال چې په کابل کې ناستې له بده مرغه ونه توانېدو چې په خپلو کې یوې بین الافغاني جماعت تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر د قطر دا غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی و. ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره په اووم پړاو خبرو بوخت دی چې هڅه کوي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په میاشت کې ترسره شي. د افغان حکومت او امریکا له ټینګار سره سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې رسمي خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ کابل ته د سفر پر مهال وویل هیله من دی چې د سپتمبر تر میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې یو هوکړه لیک لاسلیک شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی او تمه د ځینې پروژې پرانیزي. ارګماني ویلي ولسمشر به د ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. ورزو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی همدا شېبه را سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل دی. له دوی سره خبرې کوو. رښتینی صاحب، سلیم شه، سهار مو په خیر. ولسمشر څو بجې رسیدلی کندهار ته او لومړني پروګرامونه هلته څه دي؟
سنګزی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. بلې، ولسمشر د ولپولي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار 9 بجې کندهار ته راورسېدی او لکه تاسو چې وویل ولسمشر به د یو شمېر ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ چې چارې مخکې بشپړې شوې له کندهار د مشرانو او د غراز له ځوانانو، علماو او ښځو سره جلا جلا کتنې ولري. ولسمشر تقریبا 9 بجې کندهار ته د رسېدو سره سم د کندهار په نړیواله هوایي ډګر کې د کندهار د شمیر قومي مشران او خلکو په حضور کې د غوایي ډګر د لوی احمد شاه بابا په نوم ونمو. د کندهار نړیواله وایي ډګر په 1920 لمریز کال کې جوړ شوی چې اوس مهال هره ورځ کابل او پونی کې دوه ځله هند او دوبۍ ته ورڅخه پروازونه کوي. دغه راز ولسمشر غني به څو شېبې وروسته درو مهمو پروژو پرانیستنه وکړي چې اول به د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د 15 میګاواټ سولر برېښنا پروژه افتتاح کړي چې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د یوې ترکیې کمپنۍ لخوا چارې بشپړې شوي دي. دغه پلان کار د 2018 کال په فبروري میاشت کې پیل شوی و چې دا په افغانستان کې د لمریز برېښنا لومړۍ لویه پروژه ده.
رښتینه زماغه کاورې لږ مزایته تغییر ورکړي تر غوبه مداغه کسم سي. بل لویه پروژه چې تاسو ورته باید اشاره وکړئ هغه د روختون پروژه ده، لږ مزایته تغییر ورکړي بیا به په دې اړه خبرې وکړي. رښتینه فکر کوم ستاسو غږ مشکل لري، زه به بیا هم دغه ستاسو معلومات راټول کړم تر هغه پورې تاسو لږ ځای ته تغییر ورکړئ که مو غږ سم شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی، هلته رسیدو سره سم د کندهار هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم نومولی دی، ځینې نورې پروژې هم د پرانیزي له هغې ډلې په دامان ولسوالۍ کې سولري برېښنا چې یو لویه پروژه ده، هم به په عینومینه کې 350 بستریز روغتون. رښتینه د عینومینې پروژې په اړه باندې راته ووایئ چې دغه پروژه څنګه ده؟ متاسفانه چې غږ مو سم نشو، په هر صورت بیا موږ بیا هڅه وکړو چې له تاسو سره تماس ونیسو. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهاره له موږ سره غږېده، ویلې چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار هلته رسېدلی دی، تمه ده چې اشرف افغان ولسمشر ځینې پروژې پرانیزي، له مخکې چارې بشپړې شوې دي، له هغې ډلې په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه او پاینومینی پروژه کې د 350 بستریز روختون پروژه، او همدارنګه د کندهار ښار او د هوایي ډګر ترمنځ سړک به د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال رازق په نوم نومول شوی او دی به پرانیزي. د کندهار هوایي ډګر هم د احمد شاه بابا په نوم نومول شوی او د نن پرانیسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي د حکومتي ویاندویانو لخوا رسنیو ته پر وخت د اطلاعاتو نه ورکول یو ستونزه ده. دغه بنسټونه وایي د دې کار دوام به وسلوالو مخالفینو ته د تبلیغاتو ډیره زمینه برابره کړي. د افغانستان ځینی خبریالان وایي حکومت پر وخت دوی ته د پیښو په اړه باندې ځواب نه ورکوي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
خبریالانو ته د حکومت د ویاندویانو لخوا پر وخت د اطلاعاتو نه رسیدل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټونه پرې انتقاد کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومتي ادارو د ویاندویانو دغه کار نه یوازې دا چې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي، بلکې د دې کار دوام به د وسلوالو مخالفینو تبلیغاتو ته زمینه برابرې کړي. د دغه ادارې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی وایي
عدم پاسخگویی سخنگویان حکومتی
د حکومتي ادارو ویاندویان د اطلاع رسونې لپاره دي او د قانون په اساس مکلفیت لري چې څرګند ځواب ووایي. د دوی د ځواب نه ویل لامل شوی چې له یوې خوا کره معلومات د خلکو په اختیار کې نه وي او له بلې خوا کولای شي چې د دښمنانو د تبلیغاتو بازار ګرم شي.
ښاغلی توحیدی وایي د ویاندویانو دغه کار ښیي چې حکومت له رسنیو او خبریالانو سره د همغږۍ جوړولو پسې نه دی، حال دا چې له خبریالانو سره د اطلاعاتو شریکول د حکومت د ویاندویانو مکلفیت دی. دلته یو شمیر خبریالان وایي ځینې حکومتي ویاندویان په ډېرو مواردو او په تېرو امنیتي پیښو کې ساعتونه ساعتونه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي او یا یې ځواب ویل د ټولنیزو شبکو له لارې د څو محدودو جملو په لیږلو محدودېږي. افغان خبریال رفیع صدیقي وایي
در مورد حق دسترسی به اطلاعات بیشتر خبرنگارا با مشکلات مواجه
هستند. اطلاعات ته د لاسرسی په برخه کې خبريالان لستونځو سره مخ دي. واړه موارد تر ډیر اندازه شریکوي، خو پیچلی او مهم موارد چې باید خلک پرې پوه شي او یا حکومت تر پوښتنې لاندې راولي هغه پټوي. دا د خبريالانو لپاره لوی ستونزه ده.
بل خبريال زبیح ظاهر وای د ملي یووالي د حکومت د ویاندویانو حضور بې ساري دی، خو له دې سره سره یو خبريال باید ساعتونه انتظار وباسي چې یو ویندوی پوښتنې ته ځواب ووایي. یوه پیښه چې خبریالان د نورو مواردو ترڅنګ په ګوته کوي او وایي چې په اړه یې حکومتي ویاندویانو له اطلاع ورکولو ډډه کړې، هغه د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په 16مه حوزه کې د موټر بم چاودنه وه. دغه خبریالان وایي په داسې حال کې چې د پیښې د جزئیاتو د ترلاسه کولو په خاطر یې بیا بیا د امنیتي بنسټونو له ویاندویانو سره اړیکې نیولي، خو د دوو ساعتونو په تیرېدو سره بیا هم د پیښې جزئیات رسنیو ته ونه رسېدل. بل خبریال خاطر پردیس وایي د ځینو ویاندویانو دغه کار ښیي چې دوی یا معلومات نه لري او یا اطلاع رسول محدودوي.
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکړي. علت یې دا دی چې دوی خپله د معلوماتو له نشتون سره مخامخ دي، او دوی چې کله معلومات نه لري نو طبعا بیا دوی نشي کولی رسنیو ته هغه دقیق معلومات ورکړي.
د افغان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری وایي له رسنیو سره د حکومت د ویاندویانو همکاري د پخوا په نسبت ډیره شوې ده.
او اطلاعات په ډیر منظم ډول د افغانستان د قوانینو په رڼا کې له رسنیو سره او له خپل ولس سره شریکیږي. تاسو وګورئ کله چې یو چاودنه وسي، ټپیان او شهیدان باید اول انتقال سي شفاخانو ته، بیا ارقام له هغه سره شریک سي له رسنیو سره. سخنګوی خو د انتقال مسؤلیت نه لري، شفاخانې باید ارقام مشترک یا موري بیا تاسو سره شریک کړو.
خغلی بشری وایي رسنیو ته د ټولنیزو شبکو له لارې د اطلاعاتو رسول خبریالانو ته د اسانتیاو برابرول دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې دغه کار تر ډېره ځایه تشریفاتي او خبریالانو ته د ویاندویانو لخوا د خبر له ورکولو تیښته ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له مرالۍ بشیر اورو.
د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولې دی. ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي که امریکا له افغانستان ووځي بیا به هم هلته ډیر پیاوړی استخباراتي حضور ولري. نیویارک پوسټ ورځپاڼې لیکلي ټرمپ په دغو خبرو کې چې د دوشنبې په ماښام خپرې سوې افغانستان د تروریستانو د ازمویشت ځای په توګه یاد کړی دی. ورځپاڼې لیکلي ټرمپ حتی واک ته تر رسېدو مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کړې وه. نیویارک پوسټ د طالب استازو او افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خبرو د اووم پړاو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا خبرې چې د جون په 9 د شنبې په ورځ په قطر کې وروسته له هغه پیل سوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جون په 15 نیټه وویل، د واشنګټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق تر اساسي. واشنگتن اگزامینر مجلې لیکلي ټرمپ له فاکس نیوز سره په خپلو خبرو کې تشریح کړه چې ولې تر 19 کلونو جګړې وروسته هم امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي. مجلې لیکلي ټرمپ زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا 14,000 امریکایي سرتیری و، خو شمیر یې 9,000 تر کم شوی دی چې د په وینا ډیری خلک په دې خبره نه دي خبر. خو د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 14,000 راپور شوی دی. ترامپ زیاته کړې ده چې له سوریې څخه هم ډیر سرتیري بیرته ایستلې دي. آیا له جګړه ځپلې سیمې د امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال سته؟ د واشنگټن اگزامینر په وینا ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي همدا شیبه له سیمې ووځي، خو ستونزه دا ده چې هلته د تروریستانو ازمویشت ځای ښکاري. ترامپ پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 کال حملو ته په اشاره وویل چې حمله کوونکي له عراق نه و راغلي بلکې له ګڼو هیوادونو راغلي وو. مجلې لیکلې چې ترامپ زیاته کړه ټول حمله کوونکي په افغانستان کې روزل شوي وو.
ازادي راډیو ته غواکیست. د نړۍ یو شمیر پیاوړي هیوادو له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ایران د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ د غني شوي یورانیمو زیرمې 300 کیلوګرام ته رسولې. په عکس العمل کې د برېټانیا، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه ښودلې او له ایران یې غوښتي څو له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې له دې هیواد سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو اټومي تړون کمزوری کوي. اجمل انده او په دې اړه نور جزئیات.
ایران د یورانیمو په غنی کولو کې له هغه هدف خاړولې چې څلور کاله مخکې ورته د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوي تړون کې ټاکل شوی و. لوړ پوړي اروپایي ډیپلوماټان وایي یوازې په هغه صورت کې دوی دې تړون ته ژمن پاتې کیږي چې ایران هم تړون ته خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د فرانسې، برتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د ایران لخوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غنی شوو یورانیمو اندازه یې 300 کیلوګرام تر رسولې. د اروپا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د فرانسې ولسمشر خغلی مکرون هم د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې ایران باید د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه هغه حد ته راولي چې په اتومي تړون کې پرې موافقه شوي. چین چې له ایران سره د اتومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی، د دې هیواد لخوا له ټاکلي حد په زیاته اندازه د یورانیمو په بډای کولو خواشینی ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتو اچولې، ویلي دي له حد زیات فشار د ایران د دې اقدام سبب شوی. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سې شنبه په ورځ وویل چې له ایران او اروپایي هیوادونو غواړي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. لاوروف وایي له خپلو ایراني دوستانو څخه غواړو چې له زغم کار واخلي، په هیڅ ډول د احساساتي کېږي نه، څو د اتومي تړون مهمې مادې د نړیوالې اتومي ادارې سره ژمنې او په هوکړه لیک کې نور مقررات د اروپایي ټولنې له دې اندېښنو سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي، هیواد به تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي څو اروپایي هیوادونه د تهران په وړاندې خپلې اقتصادي ژمنې عملي کړي. تهران غواړي چې اروپایي هیوادونه دي له ایران څخه تیل واخلي، خو هغوی خپله محاسبه لري او خاین نه غواړي چې د امریکا د بندیزونو خلاف ګام پورته کړي. د ایران سره څلور کاله مخکې د لاسلیک شوي اتومي تړون د 15 لاسلیک کوونکو هیوادونو غبرګونونه په داسې حال کې را مخته کیږي چې د دې تړون شپږم لورې یعنی د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې تړون څخه په یو اړخیز ډول ووتل او بیرته یې پر ایران بندیزونه ولګول چې د ایران اقتصاد زیانمن کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ وویل ایران باید د یورانیم غني کول ودروي او هیڅ اتومي جوړجاړی باید دې هوا ته اجازه ورنکړي چې کله هم د یورانیمو په غنی کولو لاس پورې کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس پرګنې منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوو. ل کډوالې راستنې شوې 200 مېرمنې کندهار کې د غالي په عبدالو بوخت دي. دوی وایي تولید د سیمې په کچې دی، خو د پلور لپاره مناسب بازار لا نه دی پیدا شوی. صادق رښتینی او نور جزئیات.
ل پاکستان او ایران څخه کندهار ته راستنې شوې کډوالې مېرمنې دا مهال د غالي عبدالو لاري د خپل کورنیو اړتیاوې پوره کوي او له خپلو میاشتنیو عایدو څخه راضي دي. دوی وایي په لاس جوړ شوې غالۍ یو متر مربع له $50 څخه نیولې تر $60 پورې بیې لري، او که تولید ته بازار پیدا شي په کندهار کې به د غالۍ عبدالو صنعت نور هم پیاوړی شي. رازیا یو غالی عبدونکې د هغې په ایران کې د غالی عبدالو زده کړې کړي، خو د غالی عبدالو ټول وسایل ورته د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام لخوا ورکول شوی. دا وایي ما شل کاله په ایران کې ژوند کړی، غالی عبدل می حال تزده کړي، دلته چې راغلم وسایل مې نه درلودل، بیکاره وم. د کلو پراختیا ریاست دا وسایل راته برابر کړه، اوس دا غالۍ جوړوم او د خپل کار څخه راضي یم. بلخوا په کندهار کې د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام مشري انجلا ولسیار ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په کندهار کې له کډوالي د راستنوسو میرمنو په لاس د تولید سو غالۍ لپاره په هیواد کې دننه او بهر بازار پیدا کړي.
د غالۍ عبدل لپاره موږ داسې یو پروګرام د دې لپاره جوړ کړی دی چې موږ غواړو چې یو ښه مارکیټ غیر له دې چې په کندهار کې موږ په نورو ولایتو کې یعنی هرات کې په کابل کې جلال آباد کې موږ په تماس کې د کمپنیانو سره د تاجرانو سره درڅو موږ د دې لپاره یو ښه مارکیټ پیدا کړو درڅو د دې غالي په یو ښه قیمت او مناسب قیمت سره خرڅ شي درڅو د دې اقتصاد لا هم پیاوړی شي. بل دا چې یو کندهار و پیژنې دا نور ولایتو پیژنې چې د غالي اوبدلو کسب دلته روان دی یعنی مروج سوي دي کسب روان دی. او دوم دا چې دی وکولای شي چې د تجارانو سره د مختلفو ولایتو سره دی په تماس کې اوسي ترڅو د دې غالي هم یو شهرت پیدا کړي لکه د مزار او د نور ولایت ته.
له شاوخوا دوه کلونو راهیسې کندهار ته له ایران او پاکستان څخه له 3000 څخه زیاتې کډوالي کورنۍ راستنې شوي چې اکثره یې دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغان دولت ویلي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د راستنېدو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار مرستې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواګیاس وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت تللی دی او تمه د ځینې پروژې پرانیزي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال وویل چې ولسمشر اشرف غنی سهار 2 بجې کندهار هوایي ډګر ته ورسید او رسیدو سره سم دغه هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم ونومو او پرانیستی. همدارنګه ښاغلی غنی به په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه پرانیزي او وروسته په عینو مینه کې 350 بستریز روغتون هم پرانیزي. ولسمشر اشرف غنی به د دغو پروژو په پرانیستلو سربیره د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره هم جلا جلا وګوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند یوازې د دوی نیول تایید کړي خو نمونه نه دي افشا کړي. دا خو ځینې رسنۍ ویلي مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر دایي چې د کابل پانتون د شرایطو پوهنځي استادانو د افراطیت د ترویج په تور نیول شوي دي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولا راز محمد پرون د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې له نور وسلوالو سره وژل شوی. افغان زده کوونکي به د پوهنې د وزیر میرویس بلخي له لارښوونې سره سم نور د ښوونکو لخوا د ویښتو له قیچي کولو سره نه مخ کیږي. دوی له دې کاره معاف شوي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز د خلیفه هفتر په نوم د ملیشو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلی. 40 کسان پکې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. اروپا، چین او روسیې له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. ایران پرون ویلي د غنی شوي یورانیمو اندازه 300 کیلوګرامه ته رسولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی چې هغه پوځي اډه له نږدې وګوري چې پکې اور لګیدنې 14 روسي سرتیري ووژل. په سلګونو زرو سیلانیان او ځایي اوسیدونکي د چیلي په شمال کې یو غره ته پرون ختلي وو چې دغلته د لمر نیول کوسوف ننداره کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربا انګلستان له نیوزیلند سره مخ کیږي. که هر یو لوبه وګټي سیمی فاینل ته وځي. تر دې دمه هند او استرالیا سیمی فاینل ته وتلې دي. تما د افغانستان سبا د کرکټ په نړیوال جام کې له ویست اندیز سره خپل ورسته نه هم لوبه وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو زینو اوریدونکو اسمسونه را لګلی د افغان بیستی ماته سواتلس لاره حمید اتل د غزنی لیکلی د سیاستوالو او طالبانو غونډې به د تیرو غونډو په څیر هیڅ نتیجه ونه لري. نور محمد حقیار بیا له هلمند لیکلی ټول لوري باید د قطر د بین الافغاني ناستې ملاتړ وکړي ځکه د خبره د ملت هیلې او امیدونه هم دې ناستې ته دي. واحد مدقق له لوګر لیکلی له دواړو خواو هیله کوي چې لمړی د اوربند مسله لمړی اوربند وکړي. د دې خبره ټول د اوربند ته یو. فوزیه له کابل لیکلي طالبان نامشروع دي او د پاکستان اختراع شوې ډله ده چې د دې خبره همیشه د پاکستان د ګټو لپاره خپل هیواد کې جنگ کړي. شفی جان زدران له خوست نه در شاکوټ لیکلي ک اول اوربند ونشي د سولې خبرې څه معنی لري او وخت رول دي. تازه خان سمسورم د سولې پاړ لیکلي د ننګرهار حکومت او طالبان باید اول اوربند وکړي او وروسته بیا د سولې خبرې مخته یوسي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 1314 له لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه په واضح او مشخصو برخو باندې راولیږئ څو موږ تاسو ته د تاسو له نوم سره یو ځای ووایو. ورزو هلمند ته، په هلمند کې د کجکی د جګړو کیسه درته خبرو. د اسدی روري خبریال الیاس دایي کجکی ته تللی دی له عسکرو سره یو ځای او دغه رپورټ یې رالیږلی. رپورټ د هاموې د ټانک په غږ پیلېږي.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یوې مهمې پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړۍ کرښه ته تلل یوازې په هموی ټانګونو کې شونې دي. دلته د کورنۍ شمېر لږ دی. د اکثرو سره یې زما لیدل له وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړېدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټانګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کومندان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټانګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګي نه لرې د لویو پوستو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیري ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا له هغه څخه تیریږي. موږ د تنګي په لویدیځ کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راښیي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
انده مخامخ زیانان داخ کوي، دغه غونټه ترکاش دی، دغه کور دی، دغه ونی دی، دغه ونو نه انده ربانی کیږي. ها چې دلته لا صبا سیغه کیږي دغه زیان غون رويشته ترکاش دی سي درته ما سان او ته دا سی پویګه او ته دغه زیننده
کته هم د پوسټل وړ کجه کیته نږدې د هلمند سین پر راستاړه د زمینداور خواته پر وړ غونډي پرته ده. خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولي د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان د ګرمن دوست نظر اندره بیرته د طالبانو سره د یوې درنې خورستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. 4 موتر مازدا بود که دمیج آمد مهمات کو میخواست پوزه را جمع کنه پوستاره. یک توله ما اموج افریدگی است، یک توله است، 60 نفر است اونجا
دمو پوزه
دانم پوزه اونجا چند پوستا خط اولا دیگه اینجا پلیس زیاد، پلیس ریزرف است، محلی است. این تو اینجا او میخواست اینجا ما کمر جمع کنه، اینجا خط شه، اینجا
ما پوزه را کمربند بسازه
بنده اینجا که برسه کوین اینجا میرسه.
آخ میرسه
بازی جا بسیار زیاده. چی شد؟ یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما با یک تاکتیکی را اجرا کردیم که ایره بسیار پذیرایی کردیم دشمنه کنیم دیگه اینجا رسیدیم سالش. او تاکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم بخاطر خب جمع شد. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد، ما گفتیم اینالی بدر افت آوان سرش میشید. یک اسپیجنین بود، دشکه بود، تمام سلاح سقیل یک دم اور شد سرش. یعنی بود که ساعت خرد بود این نگاه نظامی، چیزی که ما چیز کردیم ارزیابی کردیم، ما اینجا اگیسارم بردیم جابرجا کردیم، ساعت خرد بود، دفر فرقش خورد.
سره لدی چه هر کال د هوا د تودید دل سره په هلمند کې د طالبان په بریدونو کې زیاتوالی راځي. خو د ملي اردو د دریم کنډک کمانډان وایي د تیرو څلور میاشت راهیسې د طالبانو په ټلیزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په غورستي برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوند پوستو وسو شپږ تنه پولیس ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د طالبانو ویاندکاري محمد یوسف احمدي د دریم کنډک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رد کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمود الاستاهي د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بټور په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې خبریالانو، حکومتي مسولینو او ویاندویانو لپاره معلومات د لاسرسي په اړه ګډ روزنیز پروګرام جوړ شوی. د پروګرام تابع کوونکي وایي له دې پروګرامې هدف د خبریالانو، ویاندویانو او مسولینو ترمنځ د همکارۍ رامنځته کول او په دې برخه کې د شته ستونزو حل دی. بل لور ته د دغه پروګرام ګډونوال خبریالان دا پروګرام ګټور بولي او هیله څرګندوي چې په دې سره به د اړوندو ادارو لخوا دوی ته د معلوماتو د ورکولو بهیر چټک شي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور را لیږلی چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خپره شي.
تر هغه وروسته چې په خوست کې یو شمېر خبریالانو معلوماتو ته په لاسرسي کې د ځنډ او ستونزو په باب په مکرر ډول شکایتونه وکړل، د اطلاعات او فرهنګ ځای ریاست د سه شنبې په ورځ معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د حکومتي مسؤلینو، ویاندویانو او خبریالانو لپاره یو ګډ روزنیز پروګرام جوړ کړ. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چارواکو په وینا چې له دې کاري موخه معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شته ستونزو له منځه وړل او د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ د فضا رامنځته کول دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزاد راډیو ته ویل
دا چې په دورستیو کې ځینې معلومات په خبریالانو ورونو له اداراتو غوښتل یا بل هغه معلومات به لازم و خو د دوی لخوا به نه ورکول کېدل او یا به دوی داسې معلومات غوښتل چې هغه به لازم نه و چې دوی ورکړي وای. نو کله کله به د اطلاعاتو دغه برخه کې ځنډ رامنځته کېده. مونږ وپتېله چې په دې برخه کې همغږي رامنځته شي، دغه سوء تفاهمات له منځه لاړ شي، دغه سیمینار ترتیب کړی دی.
د پروګرام یو تن ترینر او د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی په ځانګړي ډول د رسنیو کارکوونکو او خبریالانو لپاره په خپله کاري برخه کې د قوانینو سره بلدتیا یوه مهمه اړتیا وبلله. ویل
هغه مرکه چې دی خپروي، هغه وینا چې دی کوي، هغه رپورټ چې دی ترتیبوي، که د قانون د اصولو سره د یو سانتي متر هم په ټکر کې و جدي مسؤلیت ته متوجه کوي او به یې ځواب ووایي. بناءً قانون زده کړه د دې لپاره د هر څه د مخ حق اولیت لري چې به یې ځای کړي.
د یاد خوانیز پروګرام ګډونوال دا ډول پروګرامونه ګټور بولي. آزاد خبریال بسم الله ارمان وویل
په مقابل اړخ کې چې ژورنالیستان له چارواکو سره معلوماتو په راټولولو کې ستونزه لري، هغوی باید هم دا ډول ورکشاپونو ته راشي ترڅو هغوی ته دا اطمینان حاصل شي چې ژورنالیست چې له موږ نه د پیښې پر وخت غواړي دا د دوی حق دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو سیمه ایز خبریال ابراهیم رحیمی وایي سره له دې چې دلته خبریالانو ته د معلوماتو د لاسرسي د قانون په اړه بحث وشو، دولتي مسؤلینو او ویاندویانو ته په دې هم خبري وشو چې څنګه کولی شي خبریالانو سره په وخت او اغیزناک ډول معلومات شریک کړي.
دولتي ادارو ته ویاندویانو ته چارواکو ته په دې هم خبري وشول چې څنګه کولای شي په خپل وخت اغیزناک توګه ژورنالیستانو یا رسنیو ته خپل اړوند معلومات په خپل وخت شریک کړي.
د پروګرام یو بل ترینر او د ژورنالیزم د پوهنځي استاد فاروق جان منګل هیله خو ده چې دا ډول پروګرامونه دوام وکړي.
زما هیله ده چې دا ډول برنامه نور هم زیات شي ترڅو د سوء تفاهم چې لوړان ایجاد شوی لمنځ لاړ شي، ژورنالیستان خپل مسولیت وپیژني او هم ادارات او ویاندویان د دولتي ادارو چې معلومات ایرای کوي هغه خپل مسولیت وپیژني.
د یادونه ورده د خوځ د رسنیو خبريالان او کارکونکي ډیر کله د امنیتي پیښو او نورو مهمو مسایلو په باب د معلوماتو پر راټولولو کې لستونز سره مخامخيږي. خود چارواکو د مقرر رجمنو سره سره هم د لستونز پر خپل ځای پاتې ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې د یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري. په تیر بیا هغه ژوندکي چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالي او یا نورو ستونزو له کبله شکایتونه لري، موږ ته پیغامونه راستولې دي. غوړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتې سو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره مې خبرې کړې دي. په ګډه به یې سره واورو خو تر یوې لنډې وقفې وروسته. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم، تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه کار کوئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو؟
ډېر مننه. لومړی سلام وړاندې کوم تاسو ګران اوریدونکو. په ټول افغانستان کې موږ 200 سلام لرو، موږ چې د هغې د جملې څخه 8000 زموږ استادان 16 استادان دي. 9.4 میلیونه زده کوونکي لرو، چې د دغې د جملې څخه 3.5 میلیون زموږ زده کوونکي نجونې دي یا ښځینه زده کوونکي دي، او همدارنګه موږ 18000 ښوونځي لرو په ټول افغانستان.
بله، د ښوونکو شمیر چې تاسو یاد کړ، دا د دغه زده کوونکو لپاره یا د دغه ښوونځیو لپاره بسنه کوي؟ آیا کافي ده ورته د شمیر که نه ضرورت شته؟
نه، دغه شمیر ښوونکي زموږ اړتیا پوره نه کوي، او موږ په ټول افغانستان کې 10000 ښوونکي ته البته په رسمي بستونو کې ضرورت لرو. خو هغه بستونه چې موږ تر مالیې وزارت له خوا اخیستل کېږي، دغه بستونه زموږ نیازمندي تکفل نه کوي، او موږ 10000 ښوونکي په ټول افغانستان کې اړتیا لرو. خو موږ د خپل ښوونکي د نیاز پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو، چې زموږ جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه ښوونکي استخدام دی، او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې ښځینه ښوونکي د قرارداري معلم په توګه هم استخداموو، چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیازمندي پوره شي.
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی؟ یعنې کولای سي چې دغه نیازمندي مو پوره کړي؟
شکر دی، له شکر سلیمه نه خو کولی چې دغه برنامه 5 کلمه او یا هم 10 کلمه زموږ نیازمندي پوره وکړي.
مېرمن نزهت، تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي، دا یو حل لاره ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا دا نیمګړتیا پوره کولی سي؟ د دې د دایمي حل دپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمي برنامه باید هغه برنامه وي چې د حکومت د رهبری څخه او د مالي وزارت د جانب څخه موږ ته په رسمي بستونه ورکړل شي. که چېرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي، موږ خپله نیمندي پوره کوو، او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او مرفو کوو.
نو تاسو دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو، موږ په ټول بستونه موږ په ټول مصاحبهګانو کې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي، او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. هغوی پاسخ دیدي چې د حکومت مالی امکانات ډېر نه دی. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل کېږي، دغه بستونه د حکومت د مالی امکاناتو په توجه
مشته اختصاص ورکړل شي. بله، مېرمن نزهت، بلا شکه چې تاسو ویل چې 10000 ښوونکو ته ضرورت شته، دا یو لوی رقم دی، او فکر نه کوي چې د دغه نیمګړتیا سره د ښوونځیو تعلیمي نصاب ډیر اغیزمن کیږي؟
بلا شکه چې اغیزمن کیږي تعلیمي نصاب. موږ کمش برو دی برخصی، اولی موږ جنبی برنامه درو، او دیگه برنامه دی تدبیق پا نتیجه که موږ دغه مشکل پر یو حد دپوره دغه ستونزه حل کرده.
خوبه
دغه موضوع تعلیمی نست تدبیق بانده خوال عقیق لاری از موږ زکاون که تزمین و برخشو که در خودستان تزمین و سیمو که استادان و تا یا شون که تا ارتیه لاری. خو موږ زین جنبی برنامه هم لرو که در دخ و برنامه در تدبیق لاری موږ دخ مشکل حلو. در مثال پتوگه موږ پروان تعلیمی کال که به تدریس آموزی برنامه د تطبیق تر الان دی لرو، که په دغه برنامه که موږ د شهید استاد ربانی محصلین د دویم تحصیلی کال که موږ د معلم په توګه موږ استخداموو، البته دغه معلمانو ته چې رضاکار معلمین دي مش نه ورسو خو هغه ته کاری تجربه زمينه او همدارنګ او خپل تدریسي اوموږي زمينه ته راغلو او ټول خامخې په مقابل کې مشتره همکاري کوي تر څو چې زموږ شون مش مشکل سره یو حد تورې حل شي مش په دوام تاثیر کول کې هغه ته تدریسي اوموږي کوي او په دریم او کلروم خال کې هغه ته سلف ورکوي او هغه زموږ ته رسمي استادانو په مثال سوال شي چې خپل سنف ته تدریس کوي او د دې برنامه د تدریس لاره مش کولای شو چې د دې مشکل سره یو حد تورې حل کو او د ستونزه ته سره یو حد تورې د پای ته کېدو.
بله مېرمن نزهت لکه چې تاسو مخکې یادونه وکړله هغه ښوونکي چې فعلاً سته برحال دی په خپل پوسټونو کې کار کوي په افغانستان په سطحه د سی ویلې سي چې دوی ته کوم امتیازات ورکول کېږي په مجموع کې یو شکایت سته چې دوی امتیازونه هغه سي نه دي چې د دې اړتیا وي پوره کړی سي
د هغو معلمینو رسمي حق ده هغه ماشي موش ده هغه ماش میاشت په میاشت هغه تورکاو او همدارنګه هغه خپل قدم او بس تمخلي یعنی ده هغه قدم د دوی کلونو ترمن ارتقا کوي او د سندو کلونو یا د نس کلونو ترمن هغه بس ارتقا کوي کله چې موږ شون کې قدم او بس ارتقا کوي نو ده هغه ماش کې یو څه تغیرات او توپیر راځي.
یعنی یو مثال راکولی شي چې مثلا څونه د دوی ماشونه څومره دي او څونه ارتقا کوي.
د یو شون کې ماش کله چې د شپږم بس تنظیم خدم که استخدام کهشی شپاک داره و شپاک داره افغانی ده هقا ماش کهشی او کلی چه دستم قدم مخلی تا یو قدم که ده هقوی معاش ده دوست و تنظیم افغانی نو تر تنظیم افغانی کره ده هقا شون که ماش لوریجی او کلی چه ده هقا دست انتخاب کنی ده دوست و افغانی و تر زر افغانی او همدارنگه دغه مشمله انور کوي دغه موش لري چې او کله چې نور تاسو نه او قدمونه مخلي دغه په مشکله
او بله مېرمن نزهت آیا فکر کوي چې دغه مقدار ماش به وکبلې سي د شونکو ارتیاوي پوره کی
او خو نور امتیاز نه هم ده ار څخه په خاطر کې چې تاسو نور بس
بله
یو څه چې موږ غوښته تاسو چې موږ د معلمو موږ لوښي تاسو کوئ چې د افغانستان حکومت یو تصمیم نیولی چې د افغانستان د ټول ملکي کرامتو کارکوونکو د هغوی موږ باید لوښي یو څه موږ غوښتنه کوي چې اولویت په موږ معلمو ته ورکړل شي په دې طرحه کې او بله موضوع چې موږ اکثر افغاني د خپلو معلمینو لپاره د رحمت کرایه غوښتنه کوي بله زموږ د طرحه بله بخش اضافه چې موږ غوښتنه کوي چې زموږ د شغالیتو لپاره
مننه کوم مېرمن نزهت زه غواړم په دې برخه کې د هغو دوستانو چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته خپل شکایتونه راستولې دي او د کومو امتیازاتو چې حکومت ورسره ژمنه کړې ده مګر هغه پوره سوی نه ده مثلا د دوی د کورونو یا د ځمکو چې یو اساسي اړتیا ده په دې برخه کې دوی ستونزې لري غواړم د دوی ستونزه واورې بیا تاسو هغه ته جواب وایئ.
السلام علیکم زما نوم سلیم نور افغان معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت د څنګه ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم زموږ په ولسوالۍ کې خو څه چې د پکتیا په سطحه ښوونکو ته نمرې نه دي توزیع شوي اول باید نمرې توزیع شي کومې وازې چې رئیس جمهور صاحب کړې دي وا هم په ځای نه دي پاتې شوي ټوله کې پاتې راغلي دي که زموږ دغه پیغام تاسو ته خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي وسلام.
بله مېرمن نو ساتره یو بل اوریدونکو به امر واخلو ځکه ورته ستونز لري او پیغام لري بیا به تاسو ته راسو.
زه محمد صادق ښوونکی د زابل ولایت شاجي ولسوالۍ یو ښوونکی یم والله که ټول شاجي سرپناه ځای لري والله کې سین په فایې کوټ کې تراڅې قسم خدای کې د سرپناه ځای والله کې لري شواله فلص فلنګ کور نن دلته په فایې تراڅې نن دلته په فایې تراڅې زره دولت ته ځخوا هیڅ کوم چې مرسته دې ستاسو په سلوک مرسته نومرم ذکر را کی چې
پلار مو استاد او ټول نفر ورونه یغه استادان سر په نازای کوله کله کسم په خدای دا په کسم د توکس په مسایه کو کټلم سم پراتو سر په نازای کوله کله لته ما دا خوایش ته سم سر په نازای راکیم تشکر
بلې امیر من نصحت غوړم هم دوه ستونزو ته په پام سره اگر چې موږ نور ستونزې شکایتونه هم لرو د خلکو څخه خو دمو د بیلګې په توګه راوښتل په مجموع کې زموږ خلک د معلمینو د کم معاش کم امتیاز یا نه امتیازاتو څخه شکایت کوي که څه هم تاسو مخکې خپل پروګرامونه تشریح کړل خو یو خبره دا باید وکړو چې ښوونکي په حقیقت کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ټولنې نبض ورسره دی چې هغه ماشومان دي او دا ماشومان د سبب ورځې ټولنه جوړوي نو که چیرې دا ښوونکي په داسې شرایطو کې کار کوي چې انګیزه نه لري اقتصاد سم نه دی امتیاز سم نه دی امکانات تر بل تر نورو دولتي مامورینو یو څه کم دي نو په داسې حال کې چې په نورو نړۍ کې تر ټولو ډېره پاملرنه همدې ښوونکو ته کېږي تر هر چا ډېر امتیاز یا امکانات دوی ته ورکول کېږي ځکه ټولنه روزي دوی بالاخره د سبا ورځې ماشومان د سبا راتلونکي روزي نو څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې له دغه ډول ستونزو سره سره د ښوونکو څخه د ښې روزنې تمه ولرو
خپله منفي اغېز لري خو موږ تعهد ورکړی دی او موږ د خپل تعهد د پلي کېدلو لپاره موږ د حکومت په رهبري کې ډېر لوبي هم کړی دی او زموږ لوبي تر اوسه پورې هم جریان لري تاسو پوهیږئ چې رئیس د جمهور هم وعده کړې وه ترڅو چې د معلمینو معاش یو څه لوړ شي موږ تلاش کوو او زموږ کوشش په دې برخه کې ډېره جدي توګه جریان لري ترڅو چې موږ وکولای شو د خپل د لوبي له لارې د زموږ معلمینو معاش یو څه لوړ شي او همدارنګه زموږ یو ورور پوښتنه وکړي چې هغوی قانون لري او موږ موږ دلته ډېره پاملرنه نه کوو هغه ورور ته ځوایم چې موږ د خپلو ښوونکو مشکلات او ستونزو په اساسي توګه حلوو انشاءالله او موږ د هغوی مشکلات حلوو او زموږ تاکید او ټینګار دا دی چې موږ په روان کال کې او په راتلون کې کلونو کې د خپل معلمینو لپاره تفیده نمده نه بلکه به هغوی لپاره یو آماده او جوره شوی اپارتمان هغوی ته تسلیمه و باز موږ د پوهنې رهبری تعهد دی او موږ تلاش کوو او هڅه کوو ترڅو چې دغه تعهد موږ په اساسي توګه تطبیق کړو او زموږ د ښوونکو ستونزه د بېسرپناهۍ له بابت څخه یو څه حل شي زه باید ووایم چې په تېرو کلونو کې موږ نوي زره تفیده نمرګانې د خپلو معلمینو لپاره توضیح کړي دي د افغانستان په ټولو ولایتو کې خو موږ په دې برخه کې د خپلو معلمینو څخه موږ شکایت ترلاسه کړم چې د هغو تفیده نمرو هغوی مشکل او هغوی ستونزه نشي کولی چې حل وکړي او هغوی نشي کولی چې د خپل د معاش د کمښت له کبله په هغو سفیدو نمرو باندې خانه یا سرپناه خپل ځان ته چمتو کړي نو ځکه موږ تصمیم ونیو چې د خپل معلمینو د خپل ښوونکو لپاره یو آماده او جوړ شوی اپارتمانونه د هغوی د کار د محل سره نږدې هغوی ته آماده کړو او د بلند مدت اسباب نه نورې هغوی ته توضیح کړو ترڅو چې د هغوی د بېسرپناهۍ ستونزه په اساسي توګه حل شي.
بله او یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا به خپل سوالونه ختم کړو. په دې سره
السلام علیکم. نو ځانم د ننګرهار ولایت د دې سړي او د سمرخېلو ترمنځ موږ کراسي دلته د سمرخېلو علي لیسه کې سمارات دي ترڅو د مخامخ دلته د معلمان خو د کوونکو څخه کیسونه او نور سامان خوراکي غواړي زموږ کامیابو په بوله کې په دغه باندې ورځ یاړي قبل معلمان فیسبوک او په خوبو مصروف کی بچو ته زموږ زګړه نه کوي وزارت یې معرف نه محصوله کیږي چې دغه معلمان د دې ځینځ تبدیل ګالری کې او حیات راولېږي څنګه چې زموږ سرنوي فرانسین کې اندغه ماشومان پر مخ وړي څه کېږي چې دغه وزارت معرف چې کوم مشران دي ازادې راډو سره دي مېلمانه کې او دلته دي موږ سره دي توسطونګه حل شي. سلام.
بله مېرمن نصحت دا هم فکر کوم البته زما په نظر د هغه امکانات یا د نیمتیازو نتیجه ده چې ښوونکي دې ته مجبور کیږي چې باید له زده کوونکو څخه پیسې واخلي یا رشوت واخلي چې دا خپل فساد لپاره زمینه برابرول دي. حال دا چې دولت هڅه کوي چې د فساد مخه ونیسي. تاسو دغه سي خبرونه او داسې راپورونه تاییدوي یا نظرات ستاسو؟
ولې نظرات ستاسو؟ بله، زموږ نظارت اعضا زموږ د ټول تعلیمي خمسګانو په چوکات کې فعال دي. هغوی خپله نظارت ترسره کوي، خو موږ له خپل شخروندۍ څخه دغه خو خپله مرسته کوي، تر څو چې کله چې هغوی دغه موارد په سترګو کې ګوري او په هغه موارد کې د فساد په موارد کې اسناد او شواهد لري، دغه اسناد او شواهد موږ ته وړاندې کړي او یا هم زموږ د تعلیمي نظارت اعضا سره شریک کړي. زموږ د تعلیمي نظارت اعضا مسؤول دي او مکلف دي تر څو چې د ښوونکي څخه او هم د مکاتبو څخه، د مدیرانو څخه، د هغوی د کار څخه، د هغوی د تدریس څخه نظارت وکړي او دغه نظارتي راپور د پوهې د ریاستونو سره شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت چې زموږ بلنه مو منل، د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونو مو جواب کړل. کور ودان،
سلامت اوسئ. سلامت، مننه له تاسو او د تاسو ګرانو اوریدونکو څخه.
دوستانو زموږ خبرونه هم دومره و، مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.